په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلاکي دول لپاره د امریکا د هڅو هر کله کړي. یان سلطان برګوای ناتو په پاکستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا سبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیس ټیم مشر شهدا محمد عبدالي وایي که سولې ممکنه وي تر انتخاباتو به لومړی تو پر کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دوستانو بیا مو هم هرکلی کو په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب به هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. یان ستولتنبرګ پرون چهار شنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together. United
States, America, متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه بل افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې له افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دی ردی چې ډیری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مزکنی ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمی په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولي خمرې کې له څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر للارې هندوستان ته ټول ټال 200 ټنه مالونه صادر کړي دي. د دې وزارت وایاند وایي وړم ورځ هم هندوستان ته د همدغه بندر للارې 100 ټنه انګور صادر شول. سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز چابهار
دی. وایي موږ د نیمروز له پولې 100 ټنه انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه ځای د کښتۍ په مرسته د هندوستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم 100 ټنه مالونه د همدغه بندر له لارې هندوستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه به 15 ورځې دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سالي لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14مه بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسول شمس امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
دی وی سم د چې قطر یو پیوړی ټیم دی، خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او مغواړو دی ویخي نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووزو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماښام کیږي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو برلا تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران یې ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ یې کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې لمخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مساویبه په 322 موافق او 299 مخالف رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحه هغه تعدیلاتو ته هم رایه ورکړه چې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنوري تر 1.5 وزنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه سلا کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1.5 له اروپایي ټولنې ووزي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د ده د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 یې تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپل لسکلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته وویل د محکمې حکم دا معنی لري چې د موکل باید نور خوشی شي. دا لا څرګندانه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه، او هغه تورونه چې ور باندې لګیدلی وو ورڅخه لري شي کنه. دوستانو خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د اصول پر موافقه د سلاکیدو لپاره د امریکا د هڅو هر کله کړي، خو په عین وخت کې ویلي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. په دې اړه او په افغانستان کې د اصول د هڅو په اړه په روانو پرمختګونو مو په یو ریپورت کې خبرو. دا به هم واورئ چې په کابل کې د گرین ویلج د کمپ ځایي اوسیدونکي وای دوی نه وازی دا چې په پرله پسې حملو کې قربانی شوی، بلکې د ورته نورو حملو او ملکی تلفاتو په اړه اندېښمن دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. پر دې موضوع به هم رپورټ تر واورو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې په واورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقونو پروګرام هم په دې یو سات کې له یاده مباسي. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلاکیدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. ینس سلتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده دا تړون د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یوې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. ینس سټولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر گیتانس نوسیدا هم پکې حاضر وو. د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل
We welcome the talks which are going on.
موږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحده ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کې دوه لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې پا
پر دغه موافقه به څه وخت سلا کیږي ډیر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مو وي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه وښوده. صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سې شنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښوولې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته په کار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې، تیر سې شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې د دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخته له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
مونږ به موافقې سره سم چارې ترسره کوو، ځکه نو باید مونږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم په روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکارۍ کې د غراز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقې په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا د ټایم مجلې په یو ځانګړي رپورټ کې چې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یې خپور کړی، ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه احتمالي هوکړه خپله لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړ پوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی. دا مجله د هغه سرچینو له قوله چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی، وایي په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه لا روښانه نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد نړیوالو سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیځ ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی، او ان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. تایم د افغان چارواکو له قوله وایي چې په دې سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک به په دې معنی وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي داسې یو څه وکړي. تایم مجله وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته دمګړی په دې اړه له تفسیرې کولو ډډه کړي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي وو چې په وروستي پړاو خبرو کې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسلو په اصولو کې یوې هوکړې ته رسیدلی دی. د زلمی خلیلزاد له دې مرکې لا څو ساعته نه وو تیر شوي چې په کابل کې د قابلبای سیمې د گرین ویلج په کمپ انتحاري حمله وشوه چې پکې تر شپاړسو زیات ولسی خلک ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. زما یو همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمې ته ورغلې ده چې دوه ورځې وړاندې پکې انتحاري حمله وشوه. د دې سیمې خلک نه یوازې دا چې د وروستۍ حملې قرباني دي، بلکې تر دې مخکې هم د ورته حملو قرباني شوي او په راتلونکي کې هم د ورته حملو په اړه اندېښمن دي. نور حال له فیروزی عزیزی اورو.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوي او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
ما اینه میاله حیران موندیم کې نیمه چهار تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما کې زده او زخمی است.
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی. ورار مې هم همداسې. ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي. میرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای ما کله شي نمبر رقم به در زده او زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وای تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجر شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجر شو.
دوره اول نمی خونه کی چپه شد به در پیسہ مایسه نه بود
په لومړي ځل می چکور به جوړ شو پیسې می نه لرلی شپک 2000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کې ده اوس د ټپیانو غم خورم او کده بانک قرضې
غم بانک بخوریم غم زخمی های خود بخوریم غم فامیل های خود بخوریم
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې درې کل وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاری حمله کې سخت ټپی شو او یو غوږی هم له لاسه ورکړی له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ پایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله کې گینه پخه غوږ او پښتورګي می سخت ټپی شوی و میاشتې بستر وم لا می ټپونه سم جوړ شوی نه دی چې بیا هم د تیر شپې په حمله کې ژوبل شوم خو اوس می هم په پخه او لاس کې چرشته
د گرین ویلیج کمپ تر دې مخکې هم درې ځله تر برید لاندې راغلی وو او اوسیدونکي اندېښمن دي چې دا به وروستۍ حمله نه وي پر دغه کمپ د دوشنبه په شپه انتحاري حمله شپارس ملکیان ووژل او د ښځو ماشومانو په ګډون یې یو سلو 19 نور کسان ټپیان کړل له دې سره د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلتوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسی جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه سي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لورې په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون د انتخاباتي ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا ډول چې دا ولسمشي د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې کاندیدان دي پرونی په انتخاباتي غونډو کې څرګندونه کړې دي ناجیه صافی دا غونډې څارلې او پاړې ریپورت راکړي
د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلی بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري خغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید چې موږ تاسو لومړیتوب ورکړو او ولات او مخه یې معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د امپالنې ټیم دریز بالکل روښانه دریز هیڅ وخت دا کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشري زو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې خغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نشي تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 آزادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس بر شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کړي.
بریتانیاګي ورسپانې ګارډین د افغانستان د راتلونکو په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو د اندیشنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مقاله لدی خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمیر پخوانیو ډیپلوماټانو ویلي دي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. په دغو ډیپلوماټانو کې چې 15 پخوا سفیران وو، د سیشن بی پورس د اټلانټیک شورا په خبرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لمړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمیر پوځیان چې وځي د هغوی شمیر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دوغو ډیپلوماټانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی، نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیز بل اورسپانه وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 115 ورځو په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووسی. د اورسپانه په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې، خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لري ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمیر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وصولو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډیر ژر ووزي. د دې په بدل کې به طالبان د تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورسپانه په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانل ټرمپ هغه شمنه پرځای شي چې له هغې جګړې چې د په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي، خو په شخصي توګه یو شمیر پخواني پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند ډیورن پر کرخه پراته خلک وایي په خپل سیمه کې وبنه لري چې په مځکو کې کرکیله وکړي او د خوراک لپاره څه ترې ترلاسه کړي، نو اړ دي چې نورو ځایونو ته مزدورۍ ته ولاړ شي. کله چې کابل یا د هیواد بل ښار ته ځینو بیا وسلوالو طالبانو او پاکستان سره د اړیکو په تور نیول کېږي. روحلان وري پرې تفصیل لري.
قومي مشر طالب خان د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
کابل ته زو یا جلال آباد ته زو خو افغانستان ته زو یو ښار کې کوم ځای کې د مزدوري او دغه درک لګيږي. د ورځې کار کوي لاسګاډي لا یا کجوره یا کوپرا یا چنا شوړ شي نه مینه شخصي ما خام له 500 روپۍ غټي تشپې 12 بجې په عمله کیږي هغه دغه کوټې نه وي. د دین مخ خزمنګا د شالیش وو کسال کاندي د پاکستان ته تلیو دالته بندین شي دی نیولې دي چې ته د افغانستان سړی هغه وسم بندین دلته سبب راته دي.
دوی وای ځوانان په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې په لاسګاډو خورما، مونپلی او نور شیان پلوري او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوي. خلک وای حکومتي استخباراتو سره د دوی په ساحو کې داسې کسان اړیکو کې دي چې غواړي د حکومت او ولسونو ترمنځ د نږدېوالي په ځای واټن پیدا کړي. ګل رحمان وای
دا څوک چې دا راپورټونه ورکوي دا هغه خلک دي چې هغه یا د پیسو لپاره کار کوي یا د قام او د حکومت سره جدا کوي.
دوی له حکومت غواړي چې نیول شوي ځوانان باید زر تر زره راخوشي کړي، ځکه چې کورنۍ په ډیر تشویش کې دي. ملک تاوس خان وای
نه کسان په کابل کې نیول شوي دي چې هیڅ موجبه وجه معلومه نه ده. په همدې خاطر باندې نن موږ ولسونه راټول شوي دي او د خپل حکومت او د خپل ځایم نه وختنه کوي چې موږ تا خپل ګناه وخی.
د خاص کونړ ولسوال سید زی ورشا هم وای چې د شالی ولی او د خاص کونړ د نور سیمو سیدونکې د حکومت پوره ملاتړ دي.
دغه سیمه خلک اوس موږ سره په امنیت کې په ډیرو برخو کې همکار دي. هغه ته مو اطمینان ورک او د دوی دغه غاک مو ولایتي ادارې ته رسمي ډول واستو ترڅو هغه هم د مرکزی حکومت سره په یاده برخه کې رابطه وکړي او وګوري چې چیرته دغه خلک چیرته مجرمین دي. تاسو به له جرم نه اکاشي مجرم باید جزا وګوري او که مجرمین نو ان شاء الله چې بزر برا خوشي.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د خلکو شکایتونه او ګیلې ورته را رسیدلې دي
او په دې ارتباط امنیت ملي سره هم ما خبره شریک کړ. دوی هم ډیر په جریان کې نه دي. په هر صورت باندې موږ بحث وکړو چې چیرته اسناد به موجود نه وو، چیرته چې دوی نیول شوي دي لاغه مرجع نه به تر اخلاص کو ان شاء الله.
خاص کونړ د ډیورند پر کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې لاندینی برخې د کونړ سیند ترڅنګ موقعیت لري چې د غزمکی آبادی او زیاتی اوبه لري. لری پرتی دختی او د غرونو لمنې بیا بیوبو دي چې د یادو سیمو اوسیدونکو په نورو ځایونو کې لمزدوري پرته بل کومه ګټه وټه نه لري.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړی. فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ایران لپاره د ادبار د یوې کرخې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل معافیت تمدید کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رد کړه. د بندیزونو دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته ویل تر دې نور په صراحت نسی ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متعهده ده. هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي. خو براین هوک دا هم ویلي چې لای د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی. فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالی اعتبار یو حد ومني. په بدل کې به تهران بیرته د 2015 نه دی کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و ژمن پاتې سي. د فرانسې دغه پیشنهاد له مخې ایران کولای سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلی و واشنگټن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نور تبصره نسی کولی. ښاغلی ساندلند د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانو ته ویلی و د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دی چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 نه دی کال اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پر ډک صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونه کړې او خبرداري هم ورکړې چې د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسا، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نکړي. دغه سرغړونه به نن پنځ شنبه نوره هم زیاته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پرون پوښتنه وسوه چې آیا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ګوري. هغه وویل خامخا هر څه ممکن دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی له امریکا سره د دوه اړخیزو خبرو موضوع رد کړله او یې ویل چې پر تهران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل به څو اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړي. حسن روحانی د خپل هیواد پارلمان ته ویلي له امریکا سره د خبرو لپاره هیڅ کومه پریکړه نه ده سوې. روحانی زیاته کړې د خبرو لپاره ډیر پیشنهادونه سوي خو ځواب مو تل منفی وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا ناتو سرمنشوي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووسی. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې هغه کانفرنس چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې کړې. ستولتنبرګ وویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې به بیړونه کړي. د کورنیو چارو وزارت د بغلان په مرکز پولی خمری کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایان نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایي او مځکني ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ټول ټال 200 ټنه مالونه صادر شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاګان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا وایي دې شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو بیرله تیل رسولي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیسي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه په تفصیل وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، د بشري او اساسي حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د غزنی صنعتکاران وایي دولت دې د دوی کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې تر څنګ د ورسره مرسته هم وکړي څو دغه تولیداتو ته پراختیا ورکړل شي. خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې د صنعتکارانو لاسنیوی به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وروستیو کې یو شمیر صنعتکارانو د کورنیو تولیداتو په تولید لاس پورې کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي. ورپسې د بشري او اساسي حقونو او په هغې پسې بیا ژوند په شیبو کې پروګرامونه خپرېږي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته دروځي په کلی کې د څو باغونو په منځ کې له رومیانو د روب جوړولو په یو کارخانه کې یو دوه دولسته کار کوي. په دغه کسانو کې شپږشته نسړي، درې مېرمنې، یو انجلۍ او دوه هلکان دي. دوی ټول تر غاړې په بانجڼو لړلې دي خو بیا هم له خپل کار څخه سخت خوشاله دي. دولس کلن ضیاء الرحمن د دغه هلکانو له جملې څخه دی. دی لګیا دی بانجڼ مینځي، خوشاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم وایي.
وطن مغل ځوانان بلبل دی چې په بوشکو یې الوزوي جړا راځينا.
ضیاء الرحمن وایي کار هم کوي او ښوونځي ته هم ځي.
دلته کار ته راغلی یم ځکه چې کور لږ مجبوري وي. دلته 3000 افغانۍ دلته ماشته دي میاشتې. دلته په دې ډېر خوشحاله شي د تولید وطن افتخار دی. وطن دا خوشحاله چې خپل وطن کې خپله روزي راته پیدا کیږي او کور ته یو څه برابروم.
شاباس. تر څنګ مکتب هم ته
وایي؟ او تر څنګ مکتب هم ورته وایي.
دا دغه کارخانه د مالک ترڅنګ د غزنی محلي صنعتکاران وایي دولت دی د دې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ دی ورسره مرسته هم وکړي. څلوېشت کلن غلام روحانی وایي که دولت ورسره مرسته وکړي کورنی تولیدات په پراختیا ومومي.
چرا انګور ما خراب شه؟ چرا سیب ما خراب شه؟ چرا میوه‌جات دیگه ما خراب شه؟
دای زیاتوی ولی زموج انګور خرابېږي، ولی زموج مڼې خرابېږي، ولی زموج نورې میوې ورستېږي، ولی موږ د مڼو زردلو، آلوبالو او نورو میوه‌جاتو مروبې ونلرو. موږ دغه ټولې میوې لرو یا یې په نیمای بای پلورو او یا هم ورستېږي. که دولت مرسته وکړي موږ بل غزنی څخه ډیرای پزلو پوری تولیدات ولرو. غزنی ډیر شي میوې لري،
بهترین میوه درند غزنی.
که صنعتکاران له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې لاسنیوای به یې وکړي. والي واحد الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل دولت ژمن دی تر څو ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته وده ورکړي.
که دیمو خصوصی سکتور تقویه شی افغانستان به خود کی پاکیگی انشالله دولت و مجموع که خواستن رئیس جمهور ده ترجمان متحد دی طول مربوطه ادارو تا اسپارختن هم هدایت کرده دی بودجه ور تا زانگری شوی دی تا چو مخپل کورنی تولیدات و محصولات تا رشد ورکو و سات ورکو دی دوی دی پارا خپرستونه پیدا کو.
که څه هم په افغانستان کې ډیری کارخانه د ایسو سرټیفیکیټ یا له نړیوال معیاري سند لرلو څخه پرته خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي، خو د داخله ناروغیو ډاکټر امان الله سلطانی وایي د غزنی ډیری تولیدات تر یوې اندازې په صحیح معیار برابر دي.
د صحیح له نظر منظم ده، خدد هغه مواد چې دوی کاری مواد استاندرد مواد دي، او دوی دغه پروسیجر کوم چې ده چې دوی هغه پروسیجر مختوړي تقریبا نسبتا درست پروسیجر ده.
په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری کسانو د خپلو تولیداتو په تیارولو او بازار ته په وړاندې کولو لاس پوري کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دیونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس زوا په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیر مده او دا د ذاتی حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنی او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنی دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچېری خلک کافي خوړونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1986 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هره ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه ته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅ څوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅ څوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کراشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته دا چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی اساتی ادوه هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي. په اندازه چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي شي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوي دي او د هغې شرایطو پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته د هغې شرایطو نه څوک حق نه لري چې د هغې ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود که د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دی چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه دا دی چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دی او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه مواردو کې چې قانون پیشبینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم
درنه اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1300 کال کې دا احداث شوی دی، نه راغول شوی دی. اول بوټی چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټی و.
د بادام باغ د ارزښت پکله چوي.
اوه واه واه، یعنی یو خپل لاندې وی چې ما سندري ویلي ټپی ویلي. یقینو کا یقینو کا چې زه ډیر په خوانو دور ته لاړم. الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست د سترګو.
نن پام دی اکل خبرې کو. په پیل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیږو، اهمیت یې څیرو، او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، منو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلې کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی، ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1300 څخه تر 1342 کال کې دا احداث شوی دی، یعنې راغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده، چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو، د فاتیرو او د خوشاک منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلي وي، او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تحصل دلی چې جالنه اپل سرک نه یو بخش مونږ چې د للمیز مکو یا د وچ مکو کې کار کوو نو چون چې للمیز مکو وچو کې کار کوي تبن باید دا وچ وی ډیر یو باید ونه لري چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې کوم نتیجه مونږ په لاس باندې راوړو هغه به خلکو ته خیو تاسو وګورئ دا د وچ مکو کې چې دا کوم ګټی چې ورکی نسبت هغه مکو کې چې او بل لري تفاوت زیات موجود دی دا ځای للمی ساحه ده او دا للمی ساحه د تحقیق او د چیرنې مربوط کیږي نو په دې خاطر باندې وچه ده
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي سړه او صافه شي د میوو شنېونې او انګور لیدل کیږي په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم
یو دوه کاله من کار کړي تقریبا دوه و نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه پنځه جریبا یا یو هکتار نمایشی ختم ته موږ جوړ کړی و د مختلفو میوادارونو نه همدارنګه غیت په اړه موږ ډریپ اریګیشن یا او بوله غول قطرې سیستم موږ جوړ کړو
کدار ته وایي دغه بادام باغ سی وتی د کنه د دې کرنې لپاره څومره مناسبه ده
ډیر خزه دی په دې ځکه چې کال مرته مخامخ ته په کابل کې معمولا انداسي ځای نه ډیر کم وي باغداري پکې وکړل شي
بل دې چې د بادام باغ په سیمه کې کار کاوه څومره دته کار کول د خواندور و نظر نور زیاده ځکه دلته یو خاصه هوا ده
ولا دا ځخ واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې ترڅو موږ لکه دوا وی نوې د انګورو چې موږ دلته راوړو یو دلته کې خو دې د هرات نه موږ ته نه راوړي قرباغ نه راوړي د شکردرې نه راوړي د قرغې نه راوړي دلته مو چې ولیو دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځنه هغه د میوي بوټي وی چې هغه څه چې ورته موږ وایو په هغه شکل باندې نتیجه ورکړي
تاسو یو مسلکی کس یاست د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاکلې توایې
خاوره خو ډیره خاوره ده او خ دغه لري ده خ اصل خزی لري
د ما په خپل پزان کړې ولکا د پړې ول په ول خرما تاونه لالو باغ باغوان دې منګا تو جانونن دلی سبا بزونا
قدر منو دوستانو کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو لری څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و وړاندې راغلو ترڅو خبرې وسره وکړو په پایل کې د نوم راته وایه
نوم مې نصیر ده
درته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي
وښکالو کې دا وچه خراب دانې دي دا تر لرې کو دي په خاطر باندې چې دغه نور وښکالې د نور دانې مصر خراب وي
همدغه ووس دغه تاکت چې موږ او تاسو ولاړو دلته ډیر ښایسته ښایسته انګور دي درته وایه دا د څه رقم ساتلي که تازه راغلي
خدمت هم کړی دا په خپل وخت باندې مقصد وبو خوره او کوم کارونه سی غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی دا وسم نسوینه موږ د غټه پانی ترسته کو د دې لپاره چې مر وخوري خواګم سی او د بازار رنگم پیدا کړي د دې په خاطر باندې
bale دلته په کوم شمیر تا کو نه دي
تقریبا دغه پټی کې دا اوس ماو تر روان دلته تقریبا یو لس رقم انګور دلته لرو او دغه څه خو تقریبا خدای می دې غاړې نه باندې شل پنځه رقم انګور بدلته مو کولرو
ښه خپل دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې
دلته خو هر کار مصدد دی قانی په حساب باندې د سراتیر سے باغداري د انګور د ونو د سراتیر سے سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم هیڅ مشکل نه لرم
ښه دلته دا تاسو کو نه نورې ونی دي او بل کوم ځای ورته راځي
وبخو یو څه دلته څاوي لرلو څاونه استفاده کو بعض وخت په هفته کې دوه ورځې لقرغین راولو
کاکا ماتي په نورو ځای کې انګور لیدلی و د چایله بابا مګر نن په بادام باغ کې د سې انګور سره د لومړي ځل لپاره مخصوم چې دا په ونه کې دی دا چایله ده
سیستمونه نوی راوتل دي چې د ټي سیستم وایي ټول په ونه کې د خمسه د غسیمان کې ویني په دې باندې تړل سوی دي په همدغه باندې ولاړ دي کني د انګورو ونه خو د غسی نه دريږي د غمر زور نه لري چې پای ورته ونه دريږي د غسی نه دريږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو تا کو نه ډیر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم ستا انګور هم ستا کوم رقم میوه سی وغواړي دلته ستا ان شاء الله کوم مشکل نشته یاري میوه
د انګورو د فارم په دبل خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ورسو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو. درته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي؟
نتیجه خبر کې یو خالد مراد شه وای لګ سره جوړ نه دا ولته دا انار چې دي ګرمه هوا لپاره دي ودلته کیږي مقصد خود څه چل دي لګ لګ مرزم کوي او د سم نه خوږيږي.
په بادام باغ کې د کال په څلور فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي. سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي. بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابریږي. ګل رحمان چې هګۍ نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هګۍ چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسکونه صحی او با کیفیته هګۍ دي.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانې کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندرې وایي. د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی و د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي.
اها واوا، یعنی که هر فامیل غواړي، هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې رښتیا اکسیجن پکې دی، رښتیا دی دا پیږي چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړی ته لاندې وی چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې. هر یو غم بدر نلر کړم، خوشحاله بدر پسر کړم، وز بدوم رمی ندر کړم چی دنیا بشی حیرانا. یقینو کا چی زه ډیر پخوانو دور ته لاړم، کتابونه مې راواخیست چې زه باید څول والم چې سبا ته یې وایم. یقین کو د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شورین هم پیدا کړ چې کله به د مخته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چول اوس د شپې هغه مې را په یاد شو. علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم دا از ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې رښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کوتي ضرورت شته.
زما یادیگی آغا ناز و ادا کل کلیو کل حسی پخلا کل جڑا کل پپڑا کا خندا.
دا چه بادام باغ لرغی دلو بیا تر ووس څومره بدلون کړی دی بیای هم لره الله روان څخه پوښتو.
دو سلوی کالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و، ټیکنالوژي چې وا کم و. تاسو چې وزګورې دلته ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی، کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر پر سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دی. نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود دی 950 نو موږ انګول لرو چې 1990 تقریبا دا امریکا نه رغول شوی دی. لکه ټی سیستم چې ورته وای، وای سیستم چې ورته وای، آی سیستم چې وای، دلته موږ راغولی دي او دلته لرو. او د دې سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلف ارګانونو موږ ته معرفي کیږي، دلته ټریننګ کیږي او عملي زده کړې دلته کوي. او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکښ دهقانان او هغه دهقانان چې خپله مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټیکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي، راځي مراجعه کوي، موږ همکاري کوو سره.
درنو دوستانو، په دې لاره چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
پتیار کې مې مزل ده ید تور ستر گواله وات سپینه دیورا ید تور ستر گواله وات سپینه دیورا اس پزر کی میں بور چل دے
پیار کے میں مزل